द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
स्टडियो में शेखरानो कदरमनो और इजन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे पाकिस्तान के दे वक्त नमासोतन 8 बजे अफगानिस्तान के नमासोतन 1:30 बजे और दिल ता वॉशिंग्टन डीसी के दुरजी 10 बजे शिविरी द गुलरज दा काल दे 2015 लसम द दिसंबर द म्याश्त ये विश्त मनेटा दा द डिवर रेडियो पर यो साता खबरी खबरवाने के ज अनिला खालिद
اوز نوشروان کلندر
تاسو ته هر کلی وایو خواوس تاسو پام راګرځو د خبرونو سر ټکو تا
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمبل نن په راولپنډي ښار کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په داسې وخت کې لیدل چې په کابل کې یو ځانوجون کې حمله نږدې شپږ بهرني ځواکونه وجلي
د پاکستان مسلم لیگ حکومت وای هیواد کې د اقتصادي او تندروای د موجوده مسلو ذمہوار پخوانی فوزی حکومتونه دي خود دوی نسوک ته پوس نشي کوله اسلام آباد کې دیوی غونډه ته وینا په وخت د اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په فوزی حکومتونو نیوکه کړی دي
او د امریکا صدر باراک اوباما وای دایشه تندرو ډلې سوچ ردون کې خلکو ته به بری ترلاسه کیږي ورسته وینا کې صدر اوباما امید سرګن کړي د صدارت موده ختمیدون خنبیدونه مخکې به دغه تندرو ډلې په ځد هڅو کې ډېر پرمختیاوي شوي
او اوس د خبرونو تفصیل
وړومبی یو مهمه خبر د افغانستان په اړه باندې او دا چې د افغانستان کې د امریکا ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په راولپنډي ښار کې د پاکستان د فوجونو مشر جنرال جان کیمبل سره لیدلې دي جنرال جان کیمبل او د فوج د مشر راحیل شریف ترمنځ د خبرو اترو په اړه باندې مطبوعات ویلې دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې په وروستیو کې خرابې امنیتي وضع د افغان طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو اترو او د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د داعش په موجودګۍ باندې خبرې اترې کړې دي اخوا افغانستان په جنوب کې پرتې صوبې هلمند مهمه ولسوالي سنگین طالبانو نیولې ده چارواکو پخلی کړی چې سنگین د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلې ده افغان چارواکو ویلي د طالبانو د هلمند ضلعي انتظامی دفتر نیولې او څو ساعته پس یې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخستې ده پژواک خبری اداره په خپل رپور کې د یو ځای چارواکي د خولي وایي چې یو نیم سل پولیسو ودانی پرېښود او نږدې علاقې ته تللي طالبانو د هلمند سنگین ضلع په داسې مهال نیولې چې له دې څو ساعته وړاندې د صوبې مرستیال ګورنر محمد جان رسولیار خبرداري ورکړې چې هلمند د طالبانو لاسته ور روان دي کچرې حکومت یې مرستې ونه کړې
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د قبائلی علاقے مومند ایجنٹ سے سفر کرے دے او حالت د قبائلی زوانانو لپاره د بغیر سود قرضو اعلان کرے دے دغه اعلان تر مخه بعد قبائلی زوانانو ته د 1.5 پوری د بغیر سود قرض ورکړی کیږي دغه قرضو د پروجیکټ مالیت 1.25 بلین روپے دے خو قبائلی زوانان وای چې 1.5 روپے کافی نه دی او پکار دا چې د قرضې حد دی زیات کړی شي
او هم په داسې مهال چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی په غلنې کې موجود وو د پاکستان قبایلی سیمو چارواکي وایي د قبایلی سیمې مومند ایجنسی بایزو تحصیل کې د روډ غاړې خخ کړی شوی دوه بمی چودنو یو امنیتي اسکر او دوه نور تنان وجلی دي نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي
چارواکی وای اولنې چودنه کې یو لیویز اسکر او یو ډرایور وجل شوی ولې دویمه چودنه کې یو عام وګړی مړ او څلور پوځي اسکر جوبل شوی د بایزو د غسیمه د غلنین مر پریواته په لور 3 کیلومتر لري پرته علاقه ده د غلقه وړاندې د وسلوالو کلک ګړ پاتې شوی ولې بیا د پوځي عملیات وروسته اوس د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی او بیا د امن لخر غړو ته د غلقه سپارل شوی و خو ولې اوس په نږدېو کې د امن لخرې د حکومت لخوا ختم کړی شوی او د امنیت ذمہواری لیویز اسکرو ته سپارل شوی چارواکو په وینا د غلقه کې د افغانستان له لوري وخت په وخت د ترهګرو لخوا بریدونه کیږي او د امن لخر غړي او مشران هم پکې پنخه کیږي چې پړې عموما د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله په غاړه اخلي خو د نننی بریدونو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی ارشد مومند وایس اوف امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی
دا وایس اوف امریکا ډیو ریډیو دا
د د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار یوازې فوجي حکومتونه دي. زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال پرویز مشرف په شمول ریټایرډ فوجي جنرالان خپلو کورونو کې په آرام ناست او څوک تر هم تپوس نشي کولی. اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه را جوړې شوې یوې دستوري ته د اطلاعاتو وزیر وویل محمد علی جناح یو آزاد خیال او ترقی پسند پاکستان غوښتو او دا وخت ملک د مسلم لیگ حکومت هم دغه اړخ ته روان دی.
د امریکای صدر براک اوباما باور خودل دی چې د داعش یا دولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکي به کامیابیږي. د امریکای نېشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یو مرکه کې اوباما ویلي دي چې کله به د واک موده ختمیږي نو یقین لري د داعش په ضد حملو کې به پرمختګ شوی. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو روانکار تنظیم دی خو دی ویل چې تر ټولو بدترین زیان تندروه امریکې ته دا رسولی شي چې کچري خلکو د خپل ژوند طریقه او اقدار بدل کړه. په دې حقله باندې زمونږ همکار نصیر کاکر تاسو ته یو رپورت هم وړاندې کوي.
یو کال وړاندې صدر براک اوباما په عراق او شام کې د وسلوالو په ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړې وه. له هغه وخت راهیسې ائتلافي الوتکو نږدې 9000 بریدونه ترسره کړي او صدر اوباما وایي داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 40% هغه سیمې له لاسه ورکړي چې دوی یې کنټرول درلود. خو وسلوال اوس هم یو غټه سیمه په خپله ولکه کې لري چې پکې عراق او شام کې غټ شهرونه هم شامل دي. حمله دې کبله په امریکایي جواب نیوکه کیږي او صدر براک اوباما باندې ژغ کیږي چې مزکنی کووې دې اولیږي. د امریکا ان پی آر رادیو سره مرکه کې شاغلی اوباما وویل په دې با پر ځای نیوکه دي چې د انتظامیه دغه کمپاین څنګه کړی. خو هغه وویل په ورستۍ اونیو کې چې په انتقاد کوونکو په خاصه توګه ریپبلیکن کاندیدانو چې د ځای اخیستل غواړي او د نورو هوایي بریدونو پلوي کوي چې پښتنه ځنې وسوه دوی به څه مختلف کوي نو له دوی سره جواب نه و. صدر براک اوباما د ځای قواو سره د مرستو خبره وکړه چې د امریکا په ملاتړ له داعش څخه نیول سوي سیمې بیرته اخلي او ویل چې د حکومت باثباته اډانې کولی سي سیمه تر کنټرول لاندې راولي.
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکې کړې دي او ویلي دي ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې اټمي لوزنامې خلاف ورزي ده. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي د امریکا لخوا دغه سفری قانون به د دوی اقتصاد، سیلګری، ساینسي او کلتوري چارې متاثر کړي. د یادونه ورته د پاکستاني تندرو خزې تاشفین ملک او د دې خاوند لخوا د امریکا کالیفورنیا کې د سوالستانانو وژنې پس صدر اوباما د 8 ملکونو لپاره نوې ویزه پالیسي جاری کړې.
په مرکزی انډونیشیا کې د غرق شوی کشتۍ په حادثه کې نن د ګل پروز هم د بچ پاتې شوی خلکو د پاره لټون روان وو. چارواکي وایي دغه کشتۍ د خالی پروز نسکوره شوی وه او اوس پورې یو کم سرویخت تنان ژوندي بچ کړی شوی دی. دغه کشتۍ د لوړو چپو د لاسه نسکوره شوی وه چې ویل کېږي د خراب موسم د لاسه دغه چپې 5 میټر نه هم زیاتې لوړې وې. په کشتۍ کې د ماشومانو او د عملی په شمول د 100 نه زیات مسافر سوارو. 80 مسافر اوس هم بې درک دي او د 3 تنانو مړی موندلی شوی دي.
د فوټبال نړیوالې انتظامی کمیټې د فیفا معطل کړی شوی صدر سیپ بلیټر او د اروپایي هیوادونو د فوټبال تنظیم مشر مایکل پلاتینی باندې د 8 کالو لپاره بندیز لګولی. په دواړو مشرانو باندې دا تور ثابت شوی چې کال 2011 کې $2 میلیون اخواتی خوا کړی دی.
د چین هیواد د چارواکي وایي په سویلي خار شین زین کې د خټانو غورځېدلو له امله یو شمېر ودانۍ متاثره شوې دي او د دې له امله یو نوی پورې خلک لا درک بې درک دي. چارواکي وایي د دغه عملیات د دغه خلاف عملیات روان دي او تر اوسه یو شمېر خلک محفوظ راوستل شوي دي.
او د فرانس پولیس 13 میاشتې پیرس ترهګر بریدونو لړکې د کاروای په وخت د 2 رونو په شمول 15 تنان گرفتار کړی دي. چارواکي وایي 2 تنان د برسل زلې د شاوخوا او 2 رونو په شمول 3 تنان د خاري نه نیولې. دا یادونه ورده د 13 میاشتې نومبر په 14 نیټه د پیرس په بریدونو کې 113 تنان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان سره تړلې د افغانستان په هلمند سیمه کې مهمه پرمختیاوی دار روانې چې الته رپورټونه داري چارواکو ویلي چې طالبانو د هلمند سنگین ولسوالي قبضه کړې ده. د دې ترڅنګ وروستي رپورټونه داري چې په باګرام بیس سره نږدې بریت شویرې او په دغه کې تر پنځو پورې نړیوال عسکر هغه وجل شویرې. د دې ټولو پاړه باندې تفصیل براکوي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمودلی صاحب چې سټوډیو کې را سره دا وخت موجود دی. ارباب صاحب په خیر اله.
ډیره مهرباني
ارباب صاحب. اول خو غواړو چې دغه کابل کې کوم بریت شویرې دغه د تفصیل نظم اوریدونکو خبر کې
دا بریج چې کابل کې کم ځانمرګي حمله وا دا تقریبا د نیټو تر مخه یو نیمه بجه باندې د مقامی وخت مطابق شوې ده. د باګرام سره نږدې شوې ده چې د ټولو نه غټ د امریکای ایر بیس یا هوایی اډه ده. دغه د ولسی چارو د نیټو کم ریزولوټ سپورټ بیس ده د افغان سرخار کابل کې. د هغه مشر ویلیام شافنر هغه ویلي دي چې په حمله کې شپږ خارجي ځواکونه وژل شوي دي او درې نور د ناټو غړي چې دي هغه په دې کې ژوبل دي. دغه سي محمد عاصم عاصم گورنر پروان صوبې دي هغه وای چې کوم ځکه چې د باګرام اډه ده هوایی اډه ده هغه وای چې په دې حمله کې دغه شان د افغانستان د امنیتي ځواکونو ځینې کسان هم په کې ژوبل شوي دي. دی وای چې حمله په موټر سایکل باندې چاودیدونکي مواد تړلې شوی وو او کله چې دوی د بیس نه بهر یا د هوایی اډې نه بهر چې ناټو او افغان ځواکونو گشت کولو نو هغه وخت باندې په دې باندې دغه حمله شوې ده. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. تر اوسه پورې نور تفصیل په دې باندې نه رامخته شوی ځکه چې د هغوی د په کابل کې خارجي ځواکونه چې دي د کم وجل شوي کسانو خارجي ځواکونه دي د هغوی د قامیت په حق یا د ملک په حق تفصیل نه دي شریک کړي.
ارباب مدلی صاحب دغه برید کابل کې پتا سم حال باندې شي ویری چې د هلمند پاړه باندې هم خبرونه را روان دي. تاسو مطبوعات هم کتلې دي د چارواکو د خلی خبرونه هم تاسو سره شته څومره هغه تصدیق کوي چې آو کنه د هلمند یا سنگین ولسوالۍ یا نور سیمې دا وخت طالبانو نیولې دي یا جګړه پکې روانه
په یو غیر طریقه باندې د جدا طریقه باندې د افغانستان هلمند ولایت مرستیال والی محمد جان رسول یار هغه افغان صدر اشرف غنی ته په فیسبوک باندې خپل پیغام ورکړی دی. هغه وایي چې فوري مرستې ورسره ونه شوې نو بیا به هلمند ولایت هم د دې د لاسه وزي او طالبان به دغه قبضه کوي. ځینې مطبوعات بیا خبری ادارې وایي کم چې د مقامی د افغانستان د هلمند صوبې د شورا غړي محمد کریم اتل لخلې وایي چې طالبانو د هلمند سلويخ فیصده 15 فیصده علاقه چې د طالبانو په ولکه کې پریوته ده. دغه سه صورتحال باندې بیا په کابل کې خبری غونډه ته د وینا په وخت باندې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وای چې په فیسبوک باندې دا قسمه پیغامونه ورکول یا خورول خه خبره نه ده ځکه چې کم خلک چې د راتلونکو په حق لباندې پر امید دي حقوی کې مایوسی پیدا کیږي. او دغه خبره هم کړې ده چې د مرکزی حکومت په د هلمند سره اوګه په اوګه ولاړ وي او د مرکزی حکومت لخوا به د دوی سره مرستې هم کیږي. بیا د دفاع چارو د وزارت ویان دولت وزیری په دې حق لباندې خبرې اترې کړې دي. هغه وایي چې علاقه کې جګړه روانه ده.
د سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده. سنگین ولسوالۍ زموږ پوزونه پکې دي خو جګړه موږ دوستانو تاییده وو جګړه شته ده.
دا خبره دوی په دولت وزیری دغه هم منلې ده خو مطبوعاتو کې راځي چې د سو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده او په تیرو دوه ورځو کې دغه جګړه نور هم سخته شوې ده او ویل کېږي چې لږ تر لږه نوي افغان ملي اردو یا امنیتي ځواکونه په دغه کې وژل شوي دي. دغه د صورتحال کم چې په فیسبوک باندې مرستیال والی یا گورنر محمد جان رسول یار خبر ورکړی وو نو هغه وایي که صورتحال کنټرول نه کړی شو نو د کندوز چې څنګه صورتحال دی هغه شان شکل ورته ورکړی دی نو صورتحال هلته کې بد دی. خو دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارت ترجمانان وایي چې دوی به دغه علاقه نږدې کی او بیا دا که دا علاقه هم د افغان حکومت د کنټرول نه بهر وځي نو دا به د افغان حکومت هغه داوه د پر ډیر سخت زیانی وي چې دوی وایي چې د خارجي ځواکونو چې تیر کال یې د جنگ خپل تړلې دي ختم کړي دي، جنگي عملیات یې ختم کړي دي، او دوی وایي چې افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونه خپل علاقه کنټرول کول شي، نو د افغان حکومت دغه داوه لپاره به سخت نقصان وي.
ډیر مننه اربا محمود علي صاحب. او ګران اوریدونکو، د ډیو رادیو سره اوسې اوم د افغانستان په اړه باندې روسي پر مختیا او باندې چې افغان طالبانو سره آیا خبر په وړاندې زی او کنو د امریکا جرنال د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې راول پینډې ته د سل لپاره رسیدلې د پاکستان پوسټ سره څه خبرې کړې دي په دغه باندې بدرته د نیویارک خار نه د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه سړنه درکوي د ډیو رادیو سره اوسې. ګران اوردونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، زو نیویارک خار ته د امریکا نیویارک خار کې د ډیو ریډیو سړنکار موجود دی په داسې حال کې چې په افغانستان په سر خار کابل کې په نړیوالو ځواکونو باندې برید تر سره شوی دی. په نړیواله میډیا کې ورته هم ډیر مهمه زیور کړی کیږي. د دې تر څنګ په هلمند کې رپورټونه دي چې طالبان ورنوتیری مختلف بیلابیل داوې دي، خو چارواکي وایي چې او د طالبانو سره سخت جګړه روانه را ودانې نیول لري، خو دی به پکې کامیاب شي چې په شای او تمبوي. خو روسته حال د پاکستان د راولپنډه خار اخلو چرته چې د پاکستان د پوز هډ کوارټر دی جی ایچ کیو، الته د امریکا د پوزونو جنرال جنرال جان کیمبل د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف سره لیدل کاته کړی دی. سیډن په اخلو د پیر زبیر شاه صاحب نه د ډیو رادیو سیډنکار د ټلیفون په لیکرا سره موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر اله. پیر زبیر شاه صاحب، په راولپنډه خار کې چې دا کم ملاقات د امریکایي جنرال جان کیمبل ترمنځ او دغه شان د پاکستان د فوز مشر راحیل شریف ترمنځ شویرې، سګړې یو خوا هلته په کابل کې برید شویرې په نړیوالو ځواکونو، بلخوا طالبان داوی کوي چې هلمند یې قبضه کړی دی او ځنې چارواکي وایي چې نه ځنې سیمې قبضه کړې دي، او دا په داسې حال کې دغه بریدونه کیږي چې داعش خپل ریډیو هم د ننګرهار نه شروع کړی دی. ستاسو په فکر باندې امریکایي جنرال او د پاکستان د فوج ترمنځ به څه ترخی خبرې شوي وي؟
جی شکم دوی سټیټمنټ ورکړې دی ایس پی آر والا د ملاقات باره کې حکم دا مکه خبرې کړې چې کوم اکثر دوی کوي چې افغانستان په حواله سره خبرې شوې دي او چې هلته مذاکرات او د طالبانو سره چې کوم ریکنسیلیشن پروسس ته هغه باندې خبرې شوې دي. خو خبر هم څنګه تاسو کړ خپل په دې رپورټ کې چې حالات افغانستان کې ورځ ورځ خرابېږي، او دا یو شی کلیر دی چې افغانستان ته چې کومه هم لار زده د امن دی او کله بدامنی دا هغه په پاکستان باندې تیریږي، او پاکستان رول ډېر مهم دی، او پاکستان دا دومره کالو کې دا دنیا ته باور کړی دا چې هر یو شی چې افغانستان کې کیږي هغه کې او پاکستان یې ما شامل وي. نو دې ټول حالاتو کې څنګه غږ دی، نو اول څنګه ته حالات خراب شي دوی دلته راشي، نو دې نه مخکې هم داسې میټینګ شوي دي په دا نهم دسمبر کې چې کوم هارت آف ایشیا هغه پاره کې اشرف غنی ورسره ملاو شو راحیل شریف سره، نواز شریف سره دی بیا میټینګ وکړل، عمدکه خبرې وشوې. خو هغه نه بعد مونږ ګورو چې افغانستان کې حالات خراب شوي دي، ښه شوي نه دي. لا
سمه ده. پیر زبیر شاه صاحب، یو خو دغه د امریکایي جنرال ترمنځ او دغه شند پاکستان فوج ته جنرال ترمنځ ملاقات کیږي، خو پاکستانی مطبوعاتو کې نن مهم خبرونه دا هم دي دا سفارت خانه د چارواکو له خولې چې کنه د امریکایي چارواکو سره، چینایي چارواکو سره او د افغانستان د چارواکو سره خبرې تر شوې دي، او دا غي سره په مشوره باندې ممکنه د راتلونکي میاشت کې د پاکستان په مرسته باندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا نیخ په نیغه ملاقات وشي په پاکستان کې. ستاسو په خیال په دې حالاتو کې چې افغانستان حالات هم ګډوډ دي، صورتحال د بے باورۍ دي، بیا افغانستان همیشه تورم لګوي چې په دې کې پاکستان لاس دی، څومره مواقع شته، څومره امیدونه شته چې واقع کنه دغه افغان طالبانو د افغان حکومت ترمنځ ملاقات وشي او خبرې ترې په وړاندې لاړې شي؟
جی ما نه د خیال چې د خبرې هم شي نو دا صحیح هغه ریزلټ پور نه وزي. د نه مخکې هم موږ کتل د امریکې ملاقات شوی او هغه ملاقات هم هیڅ نتیجه نه ووته. هغه نه پس خبرونه راغلل چې ملا عمر مړ شوی دی. اوس په طالبانو کې دننه اختلاف دی نو دا پته نه لګي چې کوم ګروپ سره خبرې وشي کوم ګروپ سره چې خبرې وشي او هغوی ومني نو بل یو ګروپ به آیا دا کوم جنگ دی هغه به بند کې نه به بندوي. او څنګه تاسو ویل اوس افغانستان کې داعش یو فیکټر راغلی دی. آیا داعش په دې خبرو کې نه به وي؟ دین علاوه پاکستاني طالبان دي حقانی نیټ ورک دی. نو دا ټولې خبرې ایمان دی کې بیا دوها دفتر دی هغه کې هلته طالبان ناست دي. نو ما په خیال خدا تشه خبرې دي او چې دا کله پورې طالبان یو یونیفاید فرنٹ نوی طالبان موږ ته پته نه چې څوک لیډر دی او څوک خبره کولی شي او څوک اختیارمند دی. او دغه نه علاوه افغانستان او ما مخکې ویل دا چې کوم جنگ دی دا به ختمیږي چې کله پاکستان او افغانستان او پاکستان ومني چې دا جنگ ختم شي. او پاکستان یې مانه د خیال چې په لاله ته تیار دی چې افغانستان کې دا کوم جنگ دی او په دې کې چې کوم امن راوړو کې څه صحیح کوششونه دی وکي.
سبا دا ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډېر مننه.
د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دی دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار فوزی حکومتونه دي. دوی زیاتوي چې دا وخت د پخواني جنرال مشرف په شمول ریټایرډ فوزی جنرالان خپل کورونو کې پارام ناست دي او څوک ترې هم تپوس نشي کولی. اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه راجوړ شوی یوې د سوریې ته د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې اترې وکړلې. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار پیر ولایت شادر کوي.
اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په حق له یوې دستوري کې وینا په محل خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې د نن پاکستان د فوزي امیرانو د حکومتونو په نسبت د جناح هغه تصور ته لا نور هم را نږدې شوی دی کوم چې هغه د یو آزاد خیاله او ترقی پسند ریاست لپاره لرلو. پرویز رشید په وینا د ترهګرۍ په ضد پیل کړی شوی ضرب عذب عملیات او د کامی تګلارې ټول کریډیټ موجوده حکومت ته ځي او د زیاته کړه چې اوس پاکستان بدل شوی شوی دی او ریاست به چاته هم د چا په عبادت خانو د حملو اجازت نه ورکوي او نه اوس څوک ماشومان جنکې سکولونو ته د تګ نه منع کولی شي. وفاقي وزیر په دې موقع یو ځل بیا د مرکزي حکومت هغه دریس تکرار کړ چې پاکستان تر اپیخ د جون په هر یو مت کې مسلې د فوزي امیرانو د پالیسو پیداوار دي.
جتنے مسائل ہیں خواہ ان کا تعلق معیشت سے ہے، خواہ ان کا تعلق ثقافت سے ہے، خواہ ان کا تعلق سماجیات سے ہے، ریاست کے امور کو چلانے سے ہیں، ان کی جڑیں ہمیں آمریت کے اس زمانے میں ملتی ہیں جب قائد قوم سے چھین لیا جاتا تھا.
دی وای چې کله هم پاکستان کې یو فوزی امیر په واک کې راغلی دی نو هیواد په معاشي، سیاسي، ثقافتي، سماجي او امنیتي کچ د بشمیره مسایلو سره مخ شوی دی او ورسره د دې ریاست په حق له د جنا هغه تصور نور هم لرې تللی دی کوم چې هغه پاکستان د یو روښان فکر ریاست جوړولو په حق له لرلو. خو د پرویز رشید په وینا اوس په جمهوري دور کې هیواد د جنا هغه تصور ته بیا را نږدې شوی دی. ښاغلي پخواني فوزی امیر او صدر مشرف ته په اشاره کې دا هم وویل چې که هم دلته سیاست مداران د ناکرده جرمونو لپاره سزاواره ګرځي خو امیران د ټولو ناوړه کارونو باوجود په آرام سره په خپلو کورونو کې ناستي او سوکتنه د خپلو کړو تپوس نشي کولی. که څه هم په هیواد کې سیاسي مبصرین واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز هم په نظریاتي توګه د هغې تصور سره نږدې ګڼي کوم چې د یو فوزي امیر جنرال ضیاءالحق وه. خو په وروستو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هیواد د یو روښان فکره او پرمختللي هیواد په هکله بیانیه ښایي چې د دغې ډلې په بنیادي فکري ډانچکی او بدلون راغلی دی او نن د پرویز رشید دا خبرې هم دغه اړخ ته اشاره ورکوي. پرویز رشید دا دعوه هم کړی ده چې د دوی په دور کې د اقلیتونو او د هغوی د عبادت خانو ځایونه محفوظه دي او دا چې اوس به څوک هم ماشومان جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه نشي منع کولی. خو ځمکني حقایق ښایي چې پاکستان کې اوس هم کم شمېره فرقې د سنی مذهبي ډلو په نښه دي او هم د حکومتي شمیرو تر مخه د ملک په قبایلي سیمو کې صرف روان کال د ماشومانو، هلکانو او جنکو د نه زیات سکولونه ړنګ کړی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ستاسو پام د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی د قبایلی علاقې محمد دو ایجنسی سفر دوران د هغه ځای ځوانانو لپاره د بغیر سود قرضو اعلان کړی دی. د دغه قرضو پراجیکټ مالیت چې 1.25 بلیون روپۍ دی د قبایلی ځوانانو د دغه قرضو پر رد عمل کې ویلي دي چې دغه پیسې کافي نه دي د دوی لپاره. په دې حق لباندې نور څه تفصیلات تاسو ته زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان نن قبایلی علاقو ولسته بغیر د سود قرضې ورکولو اعلان کړی. په مومند ایجنسی کې ځای مشرانو ته یې خپله وینا کې ویل چې قبایلی علاقې ترهګرۍ ځپلي چې ورسره روزګارونه هم متاثره شوي. د گورنر وینا وه چې 1.5 کروڑ روپۍ به د 20,000 نواله تر 10,000 روپو پورې د قرضې په شکل کې بغیر د سوده ورکول کېږي.
اور اس کا مقصد یہ کہ
تنظیم اخوت په مرسته به دا قرضې ورکول شي چې مقصد یې ترهګرۍ ځپلي خلکو سره مرستې کول دي او په خصوصي توګه زنانه او تعلیم یافته ځوانان د دې سکیم نه ګټه پورته کولی شي. ځایي خلکو د گورنر دغه قدم وستایو خو ملک نادر خان وایي چې د قرضې دغه مقدار ډیر کم دی او خدشه ده چې دغه پیسې به په کاروبارونو ونه لګول شي.
خو دا کمې دي، دا چې لږې زیاتې شي او په ګڼ تعداد کې خلکو له ورکړي چې هغه روزګار پکې کیږي او دا د روزګار هغه موقع چې ده هغه تې ځای نه شي، ځکه چې دا پیسې کمې دي په دې به روزګار نه کیږي، نو کېدای شي دا پیسې ضایع شي. نو دې لپاره پکار ده چې دا پیسې زیاتې شي چې روزګار پرې وشي او روزګار پرې روان شي. دې سبا د سیمې او د علاقې او د خلکو ټوله پسمندګي هم خدای لري کې اولاتو کې هم یو غټ رول ولوبي.
ځایي خلکو وینا وه چې د وړاندې نه موجود روزګارونه د جګړو له وجې ختم شوي او افغانستان ته د کاروبار لارې هم بندې دي. په دې حقله ملک جانزیب وایي چې د قرضو په شکل کې د مرستو سره سره د افغانستان سره د روزګار لارې هم پرانیست
روپے.
نن د دستوري په موقع دیش نو نزیات تنانو ته د 50-50,000 روپو چیکونه هم ورکړل شو او گورنر هلته موجود مازورانو ته هم د حکومتي مرستې ورکولو ډاډ ورکو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومن ایجنسی.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیاله کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زانیلا خالد او زما همکار نوشروان کلندر تاسو ته هر کله وایو او پاکستان کې وخت شوه دی د ماسوتن اتنی می بجې افغانستان کې د ماسوتن اته بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د ورځې لسنی می بجې شوه دی د ګلرز د کال د 2015 د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه دا یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمبل نن په راول پینډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره داسې وخت کې لیدلی چې په کابل کې یوې ځانوجون کې حمله نږدې شپږ بهرني ځواکونه وجلی
د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وای هیواد کې د اقتصادي او تندروای د موجوده مسلو ذمہوار پخوانی فوزی حکومتونه دي خو د دوی نسوک ته پوس نشي کولای اسلام آباد کې دوی یوې غونډه تا وینا په وخت اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په فوزی حکومتونو نیوکی کړی دي
او د امریکا صدر بارک اوباما وای دایش تندرو ډلې سوچ ردون کې خلکو تبا بره تر لاسه کیږي ورسته وینا کې صدر اوباما امید سرګن کړي د صدارت موده ختمېدونه وړاندې به دغه تندرو ډلې په ضد هڅو کې ډېر پرمختیا وشي
او اوس د خبرونو تفصیل د امریکی فوج مشر جنرل جان کیمبل نن د ګل پروز د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره د راول پنڈے خاریا جی ایچ کیو کې ملاقات کړې ده د پاکستان فوج د عام رابطو سانګه آئی ایس پی آر په خپل بیان کې وایي چې دواړو مشرانو د افغانستان په صورتحال او په سیمه کې د امنیت په حق له خبرې کړې دي د جنرل جان کیمبل او جنرل راحیل شریف ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کېږي چې کله د پاکستان میډیا خبرونه وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم مرحله راتلونکې میاشت کې د کېدو امکان دی رپورټونه وایي د دې مقصد لپاره د پاکستان امریکي چین او افغان مشرانو باندې مشتمل کمیټي هم جوړ کړې شوې ده
د افغانستان په جنوب کې پرتی صوبې هلمند مهمه ولسوالي سنگین طالبانو نیولې ده چارواکو په خلی کړي چې سنگین د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلي افغان چارواکو ویلي طالبانو د هلمند ضلع انتظامی دفتر نیولې او 7 ساعته پسې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخستې ده
د افغانستان چرواکی وای د بګرام هوائی مرکز سره نږدې په موټر سایکل سور یو تن ځان الوزول دی چې په وجه 15 فوجیان مړه او شپږ زخمیان شوي دي د حمله کوونکي هدف د امریکای افغانستان شریک فوجي گشت وو د دې پیښې په اړه د طالبانو بیان وایي لږ تر لږ 19 کسان یې وجلی چې پکې زیاتره امریکایي فوجیان وو او یو شمېر پکې زخمیان شوي دي
اوس په پام راګرځو د پاکستان خبرونو ته د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار فوزی حکومتونه دي زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال مشرف په شمول ریټایرډ فوزی جنرالان خپل کورونو کې په آرام ناست او څوک تر هم تپوس نشي کولی
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د قبائلی علاقې مومند ایجنسی سفر کړی دی او هلته د قبائلی ځوانانو لپاره د بغیر سود قرضو اعلان کړی دی دغه اعلان تر مخه به قبائلی ځوانانو ته د 1500 پورې د بغیر سود قرضه ورکړل کیږي او دغه قرضو د پروجیکټ مالیت 1.25 بلیون روپے دی خو قبائلی ځوانان وایي 1500 روپے ورل کافی نه دي او په کار د چې د قرضې حد دی زیات کړی شي
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب د مومند ایجنسی دا سفر په داسې محل کړی چې هم د مومند ایجنسی په بایزو تحصیل کې د روډ غاړې خخ دوه بمی چودنو د یو امنیتی عسکر په شمول درې تنان وجلی
او ځنی نړیوال خبرونه صدارنګ دي د امریکای صدر براک اوباما باور خودلې دی چې د داعش یا دولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکې به کامیابیږي د امریکای نېشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یو مرکه کې اوباما ویلي دي چې کله به د واک موده ختمي کې نو یقین لري چې د داعش په ضد حملو کې به پرمختګ شوي
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکه کړې دی او ویلي دي ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږ غټو طاقتونو ترمنځ شوی اټمی لوزنامې خلاف ورزي ده
په مرکزی انډونیشیا کې د غر کې سمندري کشتۍ په حادثه کې نن د ګل پروز هم د بچ پاتې شوی خلکو د پاره لټون روان وو چارواکي وایي دغه کشتۍ د خاري پروز نسکور شوی وو او اوس پورې یو کم سلويخ کسان پکې ژوندۍ بچ کړی شوی دي په کشتۍ کې د ماشومان او د عملی په شمول د سلو نه زیات مسافر سوارو اتیا مسافر اوس هم بې درک دي او د درې تنانو مړی موندل شوی دي
د وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو خبرونه مو اوریدل
او اوس قدرمنو اوریدونکو وخت شوی د مطبوعاتو د تکتنې او د دې تفصيلات تاسو درکوي زموږ همکار بهروز خان صاحب.
ډیره مننه انیل خالد. ګرانو اوریدونکو، د واشنگتن پوسټ کې د پیرس کې چې کومه پیښه شوې وه تر اگر برید شوې د هغې اوس چې کومې پلټنې روانې دي پای کې تفصیل مخته ده راغلی دی چې کوم د داعش سره تړلي یا د داعش د سوچ نه متاثره ځوانان په دې کې ککړ وو د هغوی تاریخ یې لټولی دی او د هغوی اړیکې د داسې تنظیمونو سره یا د بدماشانو یا هغه چې لوټل کوي غلاګانې کوي او نشي خرڅوي د داسې تنظیمونو داسې ګروپونو سره د هغوی تعلیق ښودل شوی دی او دی وایي چې اوس دغه د جرمونو کې ککړ یعنی جرایم پیشه خلک او دغه توندلاري سره خپلو کې یو دی ګډ وډ شوي دي او د یو بل ملاتړ دي. په دې پلټنو کې دوی چې کومه معلومات مخې ته راوړلي دي وایي په ځای د دې چې دغه د جرمونو ژوند پرېږدي نو دغه د داعش سره تړلي یا د دغه د په کوسو کې یا د دې چې کوم سټریټ کرایمز وایي چې خلک لوټي دی وایي سیلګر لوټي په ټرین سټیشنو باندې د چا سامانونه پراته وي هغه پټوي کلیسا یعنی چرچ د هغې نغلاګانې کوي په ریسټورنټو باندې ورځي او دوکانونه هم خو وایي دوی دغه پیسې د داعش د نوي برتیانو د پاره کاروي او هر څومره هم په اسلام کې غلا حرام ده منه ده خو د داعش لخوا دوی ته ویل شوي دي چې دغه تاسو چې کوم غلاګانې کوئ یا دغه پیسې په زور اخلی او یا که دغه نشې دوی خرڅوي نو وایي چې دا د غیر مسلمانانو سره کېږي د غیر مسلمانانو په ملک کې کېږي نو دا جایز ده او ځکه چې د دې دا پیسې د یو خاص مقصد دپاره کارول کېږي. د دوه ورونو ذکر یې کړی دی په خصوصیت سره چې کوم په د پیرس په پیښه کې بیا ووژل شو عبدالحمید اباود د هغه هم تعلق د دغه توندلارو غلو سره ښودل شوی دی. دوه ورونه چې نور کوم دي هغې هم یعنی ابراهیم عبدالسلام او صلاح عبدالسلام هغې به دغلته یو کیفی چلوله یا یو هوټل یې چلو چې هغې کې به بیا هغې نشې خرڅولې خو دوی وایي چې دا کوم توندلارې وژل شوي وو د هغې چې فورنزیک دغه شوی دی د هغې ټیسټونه بیا شوي دي نو وایي د هغې په وجود کې امفیټامین او دغه شانتي نور چې کومې نشې دي دا د هغوی یعنی دوی د دغه نشې به دوی کولې د دې په وجود کې راښکاره شوي دي. په بلجیم او پیرس کې وایي چې جیلونه د دوی توندلارو د مرکزونه ګرځېدلي دي. په دې باندې هم غور روان دی چې څنګه وکړی شي چې دغه توندلاري او دغه په جرمونو کې ککړ سره د یو بل نه بیل کړي. په جرمني کې یو عدالت دی هغه پاتو کسانو باندې اوس مقدمه چې روانه ده نو هغې وایي دوی به کلیسا سکولونه او تجارتي مرکزونه لوټل او په شام کې به د داعش د مرستو لپاره د دې دا پیسې کارولې. دوی چې خلاصه یې وایو د دغې تفصیل نو هغه دا ده چې وایي د بلجیم په خصوصي توګه د بلجیم او د پیرس پولیس ته یو ډیر لوی چیلنج مخې ته دی او که هر څومره هم وایي دغه په وړو جرمونو کې ککړ خلک وو خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په وړو جرمونو کې ککړو دوی سغټ توندلاري یا سغټ د ترهګرۍ بریدونه نشي کولی. د په یورپ کې په خصوصي توګه دغه چې کوم ریډیکلایز ټکي دوی لپاره استعمالوي توندلاري شوي دي د دغې د مخې ته راتلل او بیا د هغوی د دغې خپل مقصد دپاره ځان وجل او د نورو یعنی لوټ مار هم کول او نور وجل هم دا یو نوی چیلنج دی چې د دغه دوو ملکونو په خصوصیت پولیس ورسره مخ دي. ما غوښتل چې دغه زه تاسو سره شریک کړم.
ګران اوردن کو تاسو ماشه امریکا ډیو ریډیو ته وګي د امریکا صدر بارک اوباما دا یو امریکایي ریډیو ان پی آر سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي لري چې داعش داعش تندره وړلې سوچ ردون کې خلکو تبا پرې تر لاسه کیږي. دا امید سرګند کړی لري چې د صدارت مودې د ختمېدو پورې به تندره ډلو ډلې داعش په ضد باندې ډېر مهمه پرمختیاوي شوې وي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار انیل خالد راکوي.
د امریکی صدر باراک اوباما د امریکی یو ریډیو ان پی آر ته انټرویو کې وویل چې د داعش خلاف راپاسېدلی قوت به برې مومي او زیاته کړه چې د ده د صدارت موده ختمېدو پورې به خلک دې لړکې پرمختګ وویني. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو زهریله تنظیم دی، څوک چې د امریکې سره د جنګېدو هیڅ توان نه لري، خو که چېرې د امریکې خلکو په ژوند جواک کې خپل څه منفي بدلون راوستو نو دا به ډېر غټ زیان وي. باراک اوباما وویل چې داعش څه غټ صنعتي طاقت هم نه دی چې ګنې امریکې ته به اقتصادي زیان ورسي، خو دوی خلکو ته او د هغوی کورنو ته نقصان رسول لشي او هم دغه لوجه امریکایان فکرمند دي. کال وړاندې کله چې صدر اوباما د امریکې په مشرۍ کې په شام او عراق کې د ترهګرو په ضد هوایی حملو کمپین شروع کولو حکم ورکړو نو د هغه وخت راسي ائتلافي ځواکونو نږدې 9000 هوایی بریدونه کړي دي. صدر اوباما وویل چې د دغه په نتیجه کې 20% علاقه د ترهګرو د قبضې نه بیرته اغستې شوې ده. صدر اوباما دا خبره وکړه چې ګنې د دې انتظامیه د داعش خلاف ځنې مضبوط قانونه نه دی پورته کړي او وایي په دې اړه په د تنقید په دې وجه کیږي چې اصل حقایق په صحیح توګه وړاندې کړی شوي نه دي. د امریکی ان پی آر ریډیو ته په خپله مرکه کې صدر وویل چې د ده مخالف سیاسي ریپبلیکن پارټي کاندیدان کوم چې په د تنقید کوي په خپل وروستي سیاسي بحث کې په دې اړه څه جواب نه درلود. هغه خپل راتلونکي امیدوار ته پیغام ورکړو چې باید هغه د وجنو په ځای څه هدف ځان ته وټاکي، ځکه چې دا قسمه فیصلې خالی سیاسي جذباتو په ځای په هوش، عقل او هغه معلوماتو کولی شي کوم چې د ځایي جنګیدونکي کمانډرانو او د دغه سي نورو کسانو لخوا انتظامیه ته رسی. باراک اوباما وویل چې هغه امید لري په وایټ هاوس کې په کال 2014 کې به هم دغه ډیموکریټ ګوند امیدوار الیکشن ګټي. د سماجي بدلون او شامي ډلو په اړه سوال جواب کې اوباما وویل چې هغه د خپل لور او د هغه د عمر ملګرو سره د خبرو نه دا تاثر اغست دی چې ځوان کول کې زیات برداشت ده او د نړۍ نورو خلکو په حق لا مثبت سوچ لري. د ماحولیاتی بدلون په اړه صدر زیات کړه چې د یو سل نوي ملکونو لخوا یوازې یو غونډه کېدل د خبرې ختمي حل نه دی، بلکې دا د مسلې حل راوباسلو کوشش.
ګران اوردونکو تاسو به سبا امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې روس د تیر سمودې راسي هم په شام کې هوایي بریدونه تر سره کوي او نړیوال ځواکونه په دغه نیوکه کوي چې په ځای ردی چې داعش په نخ کړي زیاتره هغه خلک چې کم دی هغه په نخ کړي کیږي، کم چې د داعش هم په ضد دي او د بشر الاسد د چې کوم ځواکونه لري د هغې په ضد باندې دي. تازه رپورټونه داري چې د روس په جنگي الوتکو بمباره کې د ادلیب ښار ته خوا ته نږدې تر شپږ دیرشو پورې تنان وجل شوي دي. په دې اړه باندې نو تفصیل د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل راکوي.
د باغیانو واک لاندې په ادلیب ښار شکمنه روسی جنگی جازونو سخته بمباری کړي چې لامل یې شپږ دیرش تنان وجل شوي. ادلیب د شام شمال غربي سیمه ده او دغه هوایی بمباری د ادلیب ښار مصروف ځایونو باندې شوي. د برتانیې د بشري حقوقو یو سازمان څرګند کړي چې شپږ هوایی حملې د ښار مصروف بازار باندې شوي او په وجل شوو کې زیاتره د هغې باغي ډلې پوځیان شامل وو چې د شام صدر بشار الاسد سره خپله وفاداري ښایي. د روس جنگی جازونو لخوا په دغو علاقو باندې یو څو ورځو راسي بمباری روانه ده او یو سل 500 تنان د وجلو راپورونه رامخې ته شوي. روس د شام په جګړه کې د ستمبر 13 نیټې راسي شامل شوی او د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد دغه مبارزه پیل کړي، خو غربي هیوادونو په شمول دغه هلته موجود حکومت مخالفه ډلې وایي چې روس د صدر بشار الاسد مرستو لپاره راغلی او د حکومت مخالفین په نخښه کوي. دغه تازه حمله په داسې وخت را مخې ته شوې چې د نیویارک د بشري حقوقو د سارنې یو ادارې داوا کړي چې روس او د صدر بشار الاسد پوزونه په شام کې خپل مخالفینو او په ولوسی ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي. د کومې لوجې تیرو 15 کالو په موده کې 200,000 زیات خلک وجل شوي. د شام حکومت نړیوال قانون لاندې د دغه پابند دی چې دا قسمه وسله به په جګړه کې نه استعمالوي او خصوصا ولوسی آبادی به د جګړې بچ ساتي. د شام د 15 کالو جګړه ختمولو او په شام کې سیاسي بدلون په اړه تیرې جمعې پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالو هیوادونو یو غونډه هم وشوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ټولو فریقو او سیریا سپورت ګروپ په شریکه په شام کې د امن لپاره د تګلارې منظوري هم ورکړه. د شلو هیوادونو نماینده غړو د نیویارک په غونډه کې برخه واغسته چې پکې د ډزبندۍ او د شام ټولو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په عمل ګټورې خبرې هم وشوې. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د امنیتی شورا دغه کامیابی ډیره مهمه او بلله. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وویل د امنیتی شورا لخوا هغه ټولو فریقو لپاره دا یو واضح پیغام دی څوک چې دغه معاملې سره تړلې دي چې دا اوس وخت دی د شام د اولس وجنې د بند شي او دا قرارداد د شام حکومت لپاره هم زمينه برابروي چې د خپل اولس کړمو ته د جواب وایي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټيفن دی مستورا هم د امنیتی شورا په قرارداد باور سرګند کړو او خبرداري هم ورکړو چې د امن دا کار به ډیر اسان نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي وایي دا کار به داسې وي لکه مثال چې په غر ختل وي. دا به ډیر پیچیده کار وي خو داسې معلومیږي چې اسانۍ اړخته دا اوس روان دی. د شام سیاسي سباون په سر جوړې دغه غونډې لپاره د ټولو کړکېچنه نقطه داوا چې د صدر بشار الاسد به مستقبل وي. روس او ایران مسلسل په اولسی کچ د صدر بشار الاسد ملاتړ او مرسته کوي. بلخوا یو شمیر غربي هیوادونه او عرب نړۍ وایي اسد به د لارې لري کیږي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د جمعې ورځې امنیتی شورا د قرارداد منظورۍ په اړه وویل چې د ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرو اترو کې پرمختګ شوی یعنی سیاسي عمل لپاره حرکت شوی. د شام د سیاسي سباون خبرې اترې به یو ځل بیا د کال 2014 جنوري په میاشت کې وړاندې بوتلی شي چې پکې ډېرې مهمې نقطې به هم چیړلې شي یعنی د ترهګرو او باغیانو ترمنځ فرق سره سره د ډزبندۍ علاقې چې په کومو سیمو کې باغیان پراته دي او په کومو کې ترهګر.
او اوس قدرمنو اوریدونکو څه خبرونه د پولیو رنس په اړه هم. د پولیو کمپین د خیبر پختونخوا په سلیریش ضلعو کې ترسره شوی دی او دې دوران 15,00,000 ماشومانو ته ویکسین ورکړی شوی دی خو وایي چې لا پورې 1,00,000 ماشومانو ته د غساسکي نه دي رسیدلي او 14,000 ماشومانو میندو او پلارانو د ساسکو نه انکار کړی دی. نور تفصیلات تاسو درکوي د ډیوا ریډیو خبریاله نبیله مشتاق.
د خبر پختونخوا سلی رشتے لوگ کے 13 ورس پولیو کمپین سرتا رسے دلی دے چارواکی وائی چی دی کمپین کے خواہش 500,000 ماشومانو تا ساس کے ورکول شوی دی. ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم خٹک ڈیوا ریڈیو تا دا اویل چی دی کمپین کے 1,00,000 ماشومان پولیو زد ساس کو نا محرومہ پاتی شوی دی او پاتی شوی ماشومانو تا ساس کے ورکولو دے پارا پولیو ٹیمونا خپلو سیمو کے گرزی.
دسمبر دا آخری مہم چکم اوشو دا 24 اضلاع کے شوی دے خبر پختونخوا زمون کوریج چې دی هغه 500,000 ماشومان په دې کې ویکسینیټ شوي دي چې شاومرونه 500 کال نه وړو کې دي اور دا زمونږ تقریبا 98% ټارګټ چې دی هغه اچیو کړی دی. په دې مهم کې زمونږ 1,00,000 ماشومان داسې وو چې هغه په کورونو کې موجود نه وو. نن نو د هغه ماشومانو لپاره ټیمونه چې دی هغه بیا کور کور ته ځي اور دا ماشومان به کور کولو کوشش کیږي. کومه زمونږ اکټیویټی دا به مخته راتلونکي دو هفتو پورې دا چلیږي او زمونږ پوره کوشش به دی چې دا ماشومان چې دي دا ټول تاساس کې میلاو شي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي چې دې کمپین کې 14,000 انکاري والدین رامخته شوی دي چې هغه خپل ماشومان ته پولیو مرض خلاف دوا ورکولو نه انکار کړی دی. او ټولو نه زیات انکاري والدین په خبر ثوابي بنو او لکی مروت نه رامخته شوی دي.
ریفیوزل چې دی زمونږ دې مهم کې اوس چې پاتې ریفیوزل چې دی هغه تقریبا 14,500 ماشومان دي چې هغه پورا 24 ضلعو کې پاتې شوي دي. دې ته تیار نه دي چې هغې ته ساس کې ملاو شي. زمونږ چې کوم تاریخي طور باندې انکاریان چې دي هغه یو پېښور زمونږ ضلع ده چې هغې کې کافی رپورٹ کیږي او ورسره زمونږ بنو اور ثوابے کم زمونږ ریفیوزل راځي. خود لکی ڈی خان دا غزلې دي چې دغه موږ سره ریفیوزل چې دغه نسبتا نور ضلعونا لږ زیات راځي اور په دې باندې هم هلې ځلې روانې دي اور د ضلع انتظامیه ضلع زمونږ چې کوم هیلتھ سټاف دی زمونږ پارټنر سټاف چې دي هغه ټولو کوششونه دا دي چې زمونږ دغه انکاریان چې کوم پاتې شوي دي اور دې هم زر نظر دا ټول کبر شي هغه احساس کې ملو شي په دې باندې د ضلعو انتظامیه پورا کوشش دی اور هغه سټریټجیز خپل ډیولپ کړی دي اور هر انکاری ماشوم ته به زمونږ دا ټیمونه چې دی هغه ځان رسي اور دا به ان شاء الله ویکسینیټ کیږي
اخیرا کې ډاکټر رحیم خټک وایي چې پاتې شوی ماشومان او والدین ته پکار دي چې هغه چرته هم وي خپل ماشومان ته احساس کې ورکول ضروری کړی نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پیښور
نبیله مشتاق د پولیو په حواله سره خبر ورده چې پکې چارواکي وایي چې په صوبه کې 50 لک پور ماشومان ته د پولیو ساس کې ورکړی دي او 10,000 پکې داسې مور پلار دي چې هغه د پولیو ساس کې ورکول نه انکاریان پاتې شي وي ګران اوریدونکو اوس تر رپورټ در سره بل شریکو په داسې محل باندې چې د یخنی موسم راغلی دی د جمی په موسم کې خلکو ته د ګرمایش ډیر زیات ضرورت وي خو په داسې محل باندې په پښتونخوا په سیمو کې اکثر د ګیس لوډ شیډنګ نور هم ډیر زیات شي هم د دغه رقم مسلې لکبله په مردان کې په زرګونو خلک نن راوتی تر دو غنټو پورې مالکند روډ بلاک کړو او د حکومت په ځدی انارې وهلې د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین څوک چې هم دغه احتجاج ته ورغلی او رپورټ په تیار کړی ورودو ته ستاسو په امره ګرځو
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې هم د ګیس او د بجلی د لوډ شیډنګ لکبل د کلیوالو سیمو تورو او معیار سره تعلق لرونکي مقامي اوسیدونکو د مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه وکړل احتجاج کوونکو مردان او نوخار جرنیلی سړک دو غنټې بند کړې وو دوی کتبې او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د حکومت په ضد نارې درج وي په احتجاج کې شامل اویا کلن فقیر محمد دیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکام سره مخ دی
دا حکومت چراغلے دا گیس دا وجی منگ تو در روڑے نا دا خوڑلے دا گرمی روڑے چی دے نو آغی سار پخک نا حلس بجی پخکی دا با گرم خرو کنا نا ماس پخین تو رسی او دا ماخام روڑے چی دے نو یا ماس پخین پخکی نا ماخام تو رسی او سار وقتی میں پرون اخبار چی کتو وی 39% سیوا شو چیو طرف تا خودی ہوئی چی تیر شو حکومت خنو او منگ با دا پاکستان تقدیر بدلو نو کدا تقدیر پدا سی بدلی دوی نو بس بیا خودی بدل کو
سیڑنے وائی چی پا خیبر پختونخوا کی دا یخنے د موسم لکبل د اور بلولو د لرګي په بایو کې هم اضافه شوې ده چې قیمتونه یې د یو من په سر د 1500 روپو په ځای 1500 روپې ته رسیدلې دي په نيز یو ورځو کې د حکومت له طرفه د ال پی جی او ګیس په بایو کې هم یو کم 20% اضافه شوې و د ورسپانو مطابق د مرکزی حکومت له طرفه روانه میاش به هم په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ جاری وي د سیړنو مطابق دا وخت د پاکستان په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې پر روزانه توګه 200 ملیون کیوبیک ګیس ضرورت دی او روان کال د ملک دننه د غریلو کنکشنو په تعداد کې 3,00,000 نور هم اضافه شوې ده مقامی اوسیدونکو وایي چې د ګیس د نشوالي په وجه باندې د هغوی بچي په نهر سکولونو ته ځي
یاره جی چې ګیس کلو نه جی ماشومان سکول د زینو ډیر خلک دازي جی د خپل د ناسې پاسې کټونه مات کیږي خو ماشومان لا تیاری کیږي ډیر خلک بغدادي جی ماشومان نخر روان شي
یو د بجلی لوټ شیډنګ نه چا لوټه مې نه معلوم نه ته موس پټیم کولې شو نه ته 10 پټیم کولې شو بل د ګیس ته ګیس نه بجلی یو تم نه ټینګ په سټیم ستا په کاري بس ګیس ته نه چا ټیم دی بجلی پکاره بجلی به تا نه هر څه به تا بیٹې ما کې دي د خلکو ټول ټیم ټیبل ګډ وټ کړي
د ګیس د شبکې وینا دا چې د ملک دننه اکثره ساري پینو د کورونو دننه د ګیس د کمینه د بچکیدو د پاره کمپریسری لګولې دي او زیاتره خلک د ګیس ته استعمال غلاګانی هم کوي یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه زیاتره ګیس په بلوچستان او سین صوبه کې پیدا کیږي چرته چې هم د ګیس د پریشر کمی مخې تر راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
قدمونو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوس وخت شوه د دیداری چې د امریکای نظر وړاندې کوي
د بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پویلي په دې باب له د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډي رشوتونه غیر محکمتیا زیاتی او ساده خلک د خپل حقونو او د زکی پکینه محرومه کوي ددا هم ویلی دی چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپل جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کومو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو د پاره جنگ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړې ردعمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براونفیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جائیداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولې شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براونفیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولې دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړی ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په بابله د خارجه چارو محکمې بین الاقوامی ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیون ډالرو امداد کړی دی. پدې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یو ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرال د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامی معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسی تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواری د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسی معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد د پاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي. د دین وروسته به 15 منټه خبرونه نور هم وي د ډیو ریډیو سروسې، خو دغه 15 منټو خبرونه وروسته به بیا وي بازار پروګرام. په بازار پروګرام کې موږ اقتصادي موضوعات ستاسو په وړاندې راوړو، او هڅه مو دا وي چې اقتصادي کارپوهان هم راشي او تاسو سره هغه خپل نظر، معلومات او پوهه شریک کړي. د ډیو ریډیو دا خبرونې روانې دي، او موږ سره تکنیکی اړخ ته پروډوسر و زید خټک، او انجینیر واسکو، او موږ سره اوسې د ډیو ریډیو دا خبرونې کوي.